السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا مليها میرزاد احمد د مشال ریډیو په خبرونه کې مو هر کلی کوم په خبرونه کې ساسو لپاره 219 پروګرامونه حجرا او سر ویلرو اول به په حجرا پروګرام کې د خوست اتریزو ته ورشو چې الته د مشال ریډیو خبريال نجيب الله الوخيل د ځای خلکو سره دا غوي د ژوند جواک او سوزو په اړه خبرې کړې دي نو راځي چې اول پروګرام واورو حجرا
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
ګلونو او زړونو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی مو ومنئ خوشاله یو چې د مشال راډیو د حجره دیوی بلې اونې خبرونه د چمتو کول لارې مو خدمت ته حاضر شوی یو موږ د حجره د دې اونې خبرونه د افغانستان د خوست ولایت د ترزې لسیمې څخه لرو په دې خبرونه کې به د یاد سیمې قومي مخورو ځوانو فعالانو او اوسیدونکو سره د هغوی د ژوند په بیلابیلو خواو خبرې ولرو په هغه سیمه کې به د ژوند شته فرصتونه وپوښتو د خلکو اړتیاوې او غوښتنې به راواخلو او وروسته به الیزایي چارواکو سره شریکې کړو د ترزی ولسوالی چې د مساحت له اړخه نسبتا پراخه ولسوالی ده په اوږدو د خیبر پختونخوا د کورملي سیمې سره پر پوله پرته ده خو تر څنګ د دې ولایت له بیلابیلو سیمو لکڼو د مرکز اړوند بوړیو صبریو او یعقوبیو همداشان با کولسوالیو سره هم ګډه پوله لري دا سیمه که څه هم له مرکز لري پرته ده او په اطرافي سیمو کې راځي خو خلک له پخوانه له پوهنې او نسبتا متمدن ژوند مینوال پاتې شوي او د ټولنې په چارو کې ونډه هم د پام وړ ده موږ د حجرې د خبرونې په پیل کې د قومي مخور امیر بادشاه هاشمي سره خبرې کوو او له ده پوښتو چې د ترزیو د سیمې د جغرافیې او د دې قوم په اډانه کې د میشتو وړو قومونو او خلونو په اړه سره معلومات شریک کړي
تاسو ته او د مشال رادیو ته چې موږ غږ نړیوالو ته رسوي دې ترزیو سیمې ته ارتاګ نه مننه کوو خرغلازته یو دا چې د ترزیو قوم یو لوی قوم ده د خوست ولایت په شمال ویدیس کې پروت ده او درې کومونه دي چې ترزی دي یو منظور دي یو زدرون دي او د ترزیو علي شیر ولسوالۍ څلورمه خصه تشکیلوي او نورې پچان کې هم وړه وړه خلونه موجود دي
مدیر صاحب امیر بادشاه د خوست د ترزیو د نسبتا لوی قوم چې تاسو په نړۍ دریو منځنۍ قومونو ترزیو منځوړ او زدران جوړ شوی خپل منځو کې اړیکې څنګه دي
اړیکې مډیر نیک اړیکې دي او خایتي پوک لرو او د سیمې دی پورا د دولت دی پورا مشخص ټاری لرو د ټالو مشرون لري هغه دول استار دي چار قوم څلور څلور ټالی د دول استار دی د هر ټالی زون ته مشر ده د دولس مشرون بیا دی دولس را یا قومي مسائل هر رقم مسله چې جوړ شي د دولس کسای حل کوي نو دا دولس ټالی چې دی دا بیا په خپل زون کې څلور څلور کنده کدي او دی پلرینو په حساب کوم مؤسسات رغلل کدي دولت نه کوم مرسترتي او یا کوم نوی تاسیسات جوړیږي دا بیا په کینی هغه په خپل تقسیم او په خپل اندازه همکاري کی او هغه اندازای مرسته کومه کاوري
امیر بادشاه هاشمی صاحب کوم مناسبتونو کې ټول قوم راغونډیږي یا کوم صدا سشته چې قوم یو ځای پر راغونډیږي
قوم خو په هیڅ مهمو موضوعګونو نه لکه د مستو کې لوی ویاله په دې کې ټول قوم راغونډیږي او په دې غره په مسله کې راغونډیږي په جنوزا کې مکمل په یو ځای ارغونډیږي د اختر المنځته په یوځي ارغونډیږي چې دا لوی ایمنګ خپل بیا ولته ادګالرو په ادګا کې ارغونډیږي
څه فکر کوي په دې سیمه کې بل څومره وخت هغه قومونه او خلنه چې تاسو یې نمونه واخیستل دلته بستوګن شي وي
نو یې ما په ان خو تقریبا 1500 کوله کیږي چې دلته د مشته شوی دی زکه د دوی د زمکو او د دوی د مالیاتو نه معلومیږي د دوی د اسنادو نه معلومیږي چې دلته 1500 کوله کیږي دا مشته شوی دی
مدیر صاحب ستاسو قوم هم د نورو لوی وړو قومونو په شان سرزایونه غرونه او غونډې لري که هو نو د دې سیمې له دې مشترکو ځایونو د څه شي استفاده کوي
او مونږ ډیر د سرزایونه لرو او خکلا زیونه لرو د ساتیری زیونه لرو د دینه د مزرې استفاده کوو د غری استفاده کوو د وخوې استفاده کوو د مول د سرولو استفاده کوو د سون موادو استفاده نه کوو د تیګو استفاده نه کوو د خور استفاده نه کوو او د سیل د پوره د خکور استفاده نه کوو ډیرو استفاده مونږ نه کوو
امیر بادشاه هاشمی صاحب جرګه مرکه او ناست اوس هم په قوم کې شته او لوی یا وړې موضوعګانې ورباندې حلولی شي؟
هو، مونږ ښه منظمه جرګه لرو د 12 کسه په یوه موضوع باندې کینو که د دوو کورنیو ترمنځ شخړه روغله د 12 کسه ورڅې ګروي تنه وخلو ایدې د پوره کونه یعنی ډزبندي کوو وربند کوو او یې نه وروسته په دینې جرګه کوو خبرې کوو هغه مسله په جرګه باندې ور حل کوو چې اکثره مسایل مونږ تر اوسه پورې په جرګه حل کړي دي.
هاشم صاحب، تاسو پوهیږئ چې افغانستان په وروستیو څه باندې څلورو لسیزو کې د بادو پیښو شاهد و، جګړې وې، طرفونه وو چې له کبله یې ځینو قومونو کې ورباندې درنې بدۍ او خفګانونه رامنځته شوي دي. په ترځیو کې به داسې ستونزې نه وي؟
نه، په ترځیو کې شکر الحمدلله داسې ستونزې نه درمنځه شوي چې د انقلاب د اووه پنځوس کال نه دې خوا ته څومره جګړې تېرې شوي دي داسې ستونزه نه ده پېښه شوې چې هغه شخصي ستونزه وي او د دغې سیاست نه شخصي ته ووختي، داسې ستونزه نشته. او موږ کوم ډېر په خپل منځ کې ښه مینه محبت لري او په اصولو روان ژوند کوي.
په یوه ټولنه او قوم کې په طبیعي توګه پېښې رامنځته کېږي، ممکن جګړې وشي، شخړې وشي، دعوې پیدا شي. د دې لپاره چې د لانجې د پراخېدو مخه ونیول شي، تاسو په اول قدم کې څه کوئ؟
موږ په اول قدم کې دی نه د شر ګراو وخلو. کله مو چې د شر ګراو وخستو دی ته اوربند یلنه و چې تاسې به تر دې وخته پورې کونه وته کېږدو چې جنګ و جنجول نه کوئ. دغې سخې ته به نرڅې پرځې که په یوه ځمکه نه جنجول لرڅي ازمکه بندوو. دی نه ګراو وخلو، کله مو چې ګروي وخسته مچلګا او بیا وروسته په هغې نه خبرې کوو.
مچلغا یا ګروي تر څنګ تاسو د کاڼې خبره هم وکړه، دا اصطلاحګانې د دې سیمې په نرخ یا رسم او رواج کې کومو حالاتو ته استعمالیږي؟
دا په هغه حالاتو کې استعمالیږي چې په یوه ځمکه باندې جنګ وشي یا د ماشومانو ترمنځ جګړه وشي او جنجول وشي، نو په دې وخت کې موږ دا مچلګا او دا ګروي وخلو.
امیر بادشاه هاشمی صاحب، د ترځیو په منځ کې یوه نسبتا لوی او اوږده ویاله ښکاري، که په دې اړه معلومات راکړئ څه نومیږي او د کومو سیمو ځمکې اوبه وي؟
دا خو یوه لویه ویاله ده چې تقریبا 15 کیلومتره اوږدوله لري. د مولی نه د یعقوبیو صبری ولسوالۍ نه شروع کیږي ان تر ترځیو اخیری خورمی پورې رسیږي چې دې نه ډېرې لویې په زرګونو جربه منځکه پوڼیږي او دا تقریبا یو می یو نیم متر ژوره ده او دوه متره سور ده. دا ډیره اوږده ویاله ده چې دا د مستکی ویلې په نوم یادیږي. دا خپل بیا په یو سل اتیا یعنی په قومونو نه درې قوم چې مو د تیوت کول چې ترزی دي، منظور دي، زدرون دي، د هرې وش په تش په ته یوي وبو ورکې دي. یو سل اتیا یوي وبدو او بیا لاس لاس یوي یو کنداګ شمیرل کیږي، په دې حساب نه لګیږي.
د ترځیو ځمکې څنګه دي؟ ډېرې اوبیزي دي او کللمي دي؟
اوبیزي ډېرې دي، اوبیزي ډېرې دي، ځکه چې دوه ویلې لرو. یوه بله ویله دي بداک ویلې په نوم هم لرو چې هغه په اوړي کې اوبه لري او په ژمي کې نه لري. او دغه مستوکې ویله چې دو دا د ترځیو خاص ویله دو، دا په اوړي ژمي دې نه فصل او مینځکې خړوبېږي.
ویالې، کاریزونه، چینې او سربندونه مو پاخه دي او که خام پاتې شوي دي؟
خام پاتې شوي دي. تر اوسه پورې چې موږ ته په دې برخه کې توجه نه ده کړې او د دولت نه مو غوښتنه هم څو ځله کړې ده، خو بیا یې موږ غوښتنې ته لبیک نه دی راغلې دي او بس تش په وعدو یې غلط کړی.
درنو او قدر من اوریدونکو، تاسو د قومي مخور امیر بادشاه هاشمی خبري واوریدې. اوس به د دې سیمې لیوبل قومي مخور الحاج مختار الدین جلال الدین پښتنه وکم چې د دې سیمې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه څنګه دي؟
رښتیا خبره دا ده چې په اوسنی وخت کې د ځوانانو د بختیاو کور ډیر کم ده. په هغه رقم چې لازمه ده چې ځوانانو ته کارونه پیدا شي، فرصتونه ورته پیدا شي او کاری موقع ورته پیدا شي ډېرې کمې دي. نو هغه موږ خلک چې دي، یو څه اندازه خلک په مالدارۍ لګیا دي، یو څه اندازه کسان یا ځوانان په د زراعت نه لګیا دي. اوس چون ډېره وچکالي ده، اقلیم بدلون خوړله ده، نهایتا سخت کال دومره زیاته وچکالي ده چې هغه چا چې پستونه کړلو هغه هم نیم په نیمه خراب شول. نو دا دې طرف نه خراب، زراعت له دېګې طرف نه خراب شو، مالداري هم د وچکالۍ سره تړلې خبره ده. ځکه چې دا هم چې کله غار ورشو څړځایونه واخوي آباد وي برنونه کېږي، نو په هغه کې هم بیا یو کاروبار پیدا کېږي. چون وچکالي ده بیا نهایت ډېره ده، نو د مالدارۍ هم خوانده نشته، لیبل پلوا دلته اوس کاری وظایف هم کام دی ډیرو اوس فی الحال دلته دومره وظایف خلکو ته نشته چې دوی ورته ورسوي. اکثره ځوانان مونږ داسې بیکاره ګرځي، یو څه تعداد ځوانان چې دي هغه مونږ معلمین دي، یو څه تعداد ځوانان داسې شخصي کاروبار کوي، دوکاندارۍ یو نوره کاروبار کوي. خو که په عموم کې ووایو مونږ تقریبا دوی ښې ځوانان چې دي هغه بوختیاوې نه لري، بیکاره دي، ځکه چې اوس فی الحال د عربو مونږ خلک چون په عربو کې ډېر هلته مصروف دي، د عربو ویزې هم بندې شوې دي، په ډېر تکلیف سره نو وځي که ووځي هم ډېرې قیمت دي، د هغې وس هم څوک نه لري. نو په دې خاطر اوس فی الحال د ځوانانو کار چې دا د ځوانانو بختیاوې دا کمې دي. هیله مو دا ده چې د ځوانانو د لپاره کاري فرصتونه پیدا شي، هغې ته وظایف پیدا شي، او چارواکي دا خلکو د ځوانانو دپاره داسې پلانونه طرحې وړاندې کړي چې هغه کې مونږ دغه ځوانان مصروف شي، هغې ته کار کې پیدا شي. د یو طرفه خدای چې د وطن د هیواد د ولس اقتصاد بخښ شي، او لبل پلوه به د ځوانان د چاټیاتو د ابسو د موادو مخدرو نه د نشهیي توکو نه او د نشو د عادت کېدلو نه به دوی مخره وګرځوي.
جلال زای صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، وزګارتیا خو طبیعي ده، ځینې منفي تاثیرات لري، ممکن ځینې ځوانان د وخت تېري لپاره نامناسب ملګري انتخاب کړي، ټولنیزو بېلاریو او نشو ته مخه کړي، داسې ستونزې خو نه دي پیدا شوي؟
نو واقعاً بعضې وختو کې داسې شوي دي چې کله یو سړی چې ډېر بېروزګاره شي، بېکاره شي، هغې بیا په نورو طرفونو سوچ پیدا کېږي، یا نشي موادو ته پیدا کېږي، ځکه خپله دغه بېروزګاري چې دا غربت فکر مانته راوړي. غربت فکر مانته چې راغلي، یو ځوان چې اقتصاد ونه لري، په جیب کې 5 روپۍ ونه لري، د هغې د ژوند د عادي ژوند د تېرول دپاره یو څه ونه لري، مجبور ده دای خدای نه خواسته کوتا تاریکۍ ته، لارو وهلو ته، بد اخلاقیو ته متوجه کېږي. نو ولې نه داسې بعضې پیښې شته دي چې هغه داسې بعضې ځوانان دي چې خپله د بېروزګارۍ د بیکارۍ د لارې نه په داسې ناوړو کارونو باندې مخته شوي دي، هغې ته مخه شوې ده، حتی کې ډېر نیول شوي دي که نه په دې مسایلو کې. نو رښتیا ده هغه بېروزګاري چې ده، دا د ځوانانو خصوصا د خلکو په کاروبار نه، د دوی په اجتماعي ژوند نه، په اخلاقو نه، په ادابو نه ډېر تاثیر لري.
الحاج مختارالدین جلالزی صاحب، د بیکاره او بیروزګار ځوانانو په ځانګړي ډول بې سرپرسته مېرمنو لپاره د حرفو او کسبونو د زده کړو کوم پروګرامونه دلته عملي شوي دي؟
نو یو څه مخته خو تقریبا تیر کال داسې په کم اندازه نه پوهېږم چې کومه مؤسسه وه، هغې خو یو څه د زنانو دپاره دغه بعضې زراعتي شیان، دغه لکه بیلو کولنګو چاری او بعضې نور شیان یا شنې خونې هغه ورکړې وې، خو هغه هم ډېر په کم تعداد وې، ډېر داسې محدودې وې. نور خو موږ داسې یو بل هغه شته ده، واقعیت به سړی وایي چې یوه فرض کړې وه مؤسسه وه چې هغه په تېر کال کې که دوه کاله مخکې په د بعضو کلو کې، زدرانو کلو کې، داسې کلو کې، دارونخیلو ته راوته، بعضو کم محدودو کلو کې د جمو ګنډلو ماشینونه ورکړي وو، هغې ته داسې کورسونه د ایرکړي وو، هغه یې په کول خپل استادان ورته نیولې وې، او د زنانو دپاره یوه زمینه برابره کړې وه. او دې نه مخته بیا یو څه د زنانو دپاره چرګې هم ورکړې وې که نه، د کورنۍ اقتصاد چې په جوړېږي، کورنۍ اقتصاد چرګې ورکړې وې. خو اوس مهال سخت کال یا د تېر کال کې ما څه نه دلدلې چې د مېرمنو دپاره یو څه شوي، ولې نه داسې کم کم مرستې هغه د کونډو د یتیمانو په خاطر چې کله د مؤسساتو یا د دولت لخوا نه کېږي، هغه سره به دوی ډېر په کم تعداد کې هغې نه ګټه اخلي.
حاجي صاحب، دلته په تریزیو کې یو وړوکی خارګوټی دی، فکر کوم کافي دوکانونه او کاروبارونه پکې شته. دې خارګوټي د خلکو لپاره په کار موندنه او د اړتیا وړ توکو په برابرولو کې څومره دا ګټور تمام شوی دی؟
د رښتیا خبره دا ده چې دلته تیرزی په قوم کې الحمدلله مونږ ډېر یو خرګوټه لرو، تقریبا د 450 په داخل کې دوکانونه لري که نه. نو اکثر هغه خلکو ته چې هغوی اقتصاد له ښه ده، 5 روپۍ سرمایه لري، یو دوکانداري کولی شي، د هغې دپاره جنس اخیستلی شي، یو څه اندازه ځوانان په دې کې مصروف شوي دي، یو کاري بوختیا ورته پیدا شوې ده، د دوکانداري په کولو سره، د هوټل په کولو سره، د درملتون په جوړولو سره، او د نورو کوم کارونه چې دي اجتماعي دي، د ورځې ضرورتونه چې دي په هغې کې دوی مصروف دي. خو هغه خلک دي چې هغه 5 روپۍ لري چې دا کاروبار وکولی شي. نور په عموم کې ډېر داسې ډېر تعداد نه دي چې ټول دلته مصروف شوي، خو یو کم تعداد دپاره یې ډېره ګټه کړې ده د خلکو دپاره، او په ځمن کې داسې نور خلک هم ورسره مصروف شوي دي، څوک کراچۍ کې چلوي، څوک ګاډي چلوي. امید خدای ته ده چې دغه بازار نور موږ شي، او خلکو ته نور هم ښه فرصتونه پیدا شي د کاروبار او تجارتو. امید انشاءالله ته انشاءالله نور به هم ښه شي، خو داسې یو کم تعداد خلک په دې کې مصروف شوي دي، خدا کفایت نه کوي.
مختار الدین جلالزاده صاحب، تاسو د فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو سابقه هم لرئ، مخکې هم ټولنې او دا شان درلودل، غونډې، مشاعرې، دا پروګرامونه شته او که اوس نشته؟
نو رښتیا خبره دا ده چې اوس خو فی الحال دغه شیان چې ډېر کم دي، زیات نشته. مخته دغه کې خلکو لیوالتیا ډېره وه، د خلکو شوق او ذوق ډېر و، دغه ادبي فعالیتونه، فرهنګي فعالیتونه نهایتا ډېر وو، او د ځوانانو سره مثال او په ضمن کې داسې و چې دولتي طرف نه یو تشویق موجود و، په دې کې یوه هڅونه ورکې وه. اوس فی الحال دغه شی ډېر په کم اندازه ده، یوازې په هغه وخت کې کېږي چې کله مکاتب فارغین فارغوي، زده کوونکي فارغوي، بیا په دې برا کې یو څه جلسې نیول کېږي. که موږ اسلامي فرهنګ ده، که فرض کړه افغاني فرهنګ ده، په هغې وخت کې دا کار کېږي. په عموم کې لکه مخکې چې و چې ادبي ټولنه وي، فرهنګي ټولنه وي، کلتوري ټولنه وي، هغه رکان ته اوس داشته نشته.
جلالزاده صاحب، د تریزی عمومي او فرعي سړکونه څنګه دي، جوړ دي او که خراب دي؟
بالکل الخیر صاحب، د تریزیو فرعي سړکونه چې دي دا خراب دي، بنهایتا خراب دي. موږ د تریزیو قوم نه نیولې تر باکا پرانس نرګي پردا سره خو خدای شته روغ ده، د تریزیو نه تر خوسته پر سړک چې ده، یا تر موږ ولسوالۍ پورې سړک چې ده، دا نهایتا ډېر خراب ده. موږ څو څو ځلې په د ولسوالۍ په شوراګانو کې، د قبایلو ریاست کې، بعضې نورو ځایو کې غوښتنه کړې ده چې دا سړکونه باید ترمیم شي، جوړ شي، ورغول شي، ځکه خدای نه خواسته که دغه سړکونه دا ور خراب شل، دې بیا اساسي جوړول ډېر مشکل دي. او په ځمن کې په دې تریزیو قوم کې په داخل کې یو بل طرف ته چې د کلي سره تړي، د مرکز د تریزیو د بازار سره د کلي تړي، یا د کلي په خپل منځ کې په یو ستون سره ورکوي، دا خو بیخي خراب دي. په دا کې هیڅ کار نه ده شوه. څو څو ځلې موږ د خلکو ته عریضې هم کړې دي. اوس هم زموږ هیله دا ده چې دغه سړکونه جوړ شي، دغې ته کار وشي، خیر ده که اساسي نه جوړېږي، لختي تېر شي او جغل اندازي پوه شي، او له یو طرف نه به د خلکو دپاره د تګ راتګ اسانتیاوې برابرې وي، او له بل طرف نه به دغه سړکونه هم ترمیم شي. اوس یو سړک چې د خلبساد بازار نه تر شخمدي پر وشو، ډېر اساسي سړک وشو، حتی کې دا درو مترو ته خلکو غصب کړه ونیوله، اوس دولت 12 مترو ته ورسولو.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال رادیو څخه د حجرې خبرونې ته غوږ یاست چې د افغانستان د خوست ولایت په تریزیو سیمه کې مو چمتو کړې ده. اوس هم د موسیقۍ لنډه ته مخلو او بیا بیرته د حجرې دویمې او وروستۍ برخې ته ورګرځو.
زما زما جانانا جانانا زما زما جانانا قسم کرے جانانا
درنو اوریدونکو د خوز د ترزیو څخه د مشال راډیو د حجره د ونیز خبرونه ورسته برخه ته په خیر راغلی. اوس هم د ترزیو د سیمې یو سابق لرون کې خون کې او مفتش سید فضل الله هاشمی سره خبرې کوو. سید فضل الله هاشمی صاحب، تاسو په ترزیو کې د پوهنې بهیر څنګه ارزوي؟ لزده کړو سره د خلکو لیوالتیا څنګه ده؟
نو خلص په وال خطا ته د لری سیمې ولا سلې چې راته سیمې د ترزی تر غلې ډیر مننه کوم چې موږ ستونزې درک کړې او بیا دې رسنیو لارې تاسو جهان ته رسوئ. ډېره مننه. صرف که په خپل قوم په دا ترزی منطقه نه وغږېږو، نو ترزی منطقه په دې کې څو لیسې موجودې دي چې خصوصي لیسې دي، لقمان حکیم د ضیاء العلوم ده، او نور لیسې دي د شګالي سادو، سین خور متوسطه ده، زړه غونډۍ متوسطه ده، سنځله ابتدیا ده، کابل کلی ابتدیا ده، او سپینې پالې ابتدیا ده، او داسې نور مکاتب د جلال کلی نسوانو متوسطه ښوونځی ده. نو ډېر ښوونځی موجود دي الحمدلله، کافي شاګردان لري، کافي استادان لري. کله زه خپلې وظیفې دندې ته روانوم، شاګردانو قسم ایمونه سترته مخ ته روانې، زه ډېر خوښوم. دوی په منځ کې روانوم، مکتب ته ځي، د لیسو ته روان وي، او متوسطو ته روان، ابتدایي ته روان. ډېر د خوښۍ، د افتخار، د فخر ځای ده الحمدلله. تر شپږم سمبره موږ جونې هم تعلیم کې دي، او هلکان د دولسم سمبره دي، کورسونه هم په زمین کې څټکې اوسره لرو، او د انګلیسي ژبې دي کورسونه شته. دلته کافي شاګردان لري، فصل وخت ده د رسمیتونه.
هاشمی صاحب، تاسو ویل چې نجونې هم ښوونځیو ته ځي، هغوی زده کړې کوي، تر شپږم ټولګي پورې خو ښوونځي خلاص دي. د دوی هغه پخوانۍ علاقمندي شته اوس هم په هغه اندازه، په هغه تعداد باندې ځي ښوونځیو ته چې مخکې تللې؟
شکر الحمدلله روان دي. چې د هغې جملې نه موږ د سور خون متوسطه فصل وخت نه څو سنفونه لرو، زنانوي تدریس پکې کوي، ارسی و تا غور موتنی ولا د زون دزه خود تعمیر سنځي موجود دي. هغه نو به بیا لیدا خبره ده، په غیب خبري کو او درسي مادیونه صفر اورل، او مونږ الحمدلله ته توظیف ول درم سیم پرم بوکسونه ور کول، جنو ته وډ کو جلکای تا خط تشویق شل سنفونه ډاک دي. تدریس شروع ده الحمدلله، هم په دولتي کې هم خصوصي کې، او د ترزه صدخه کې تعلیم الحمدلله ډیر خروان.
پیر صاحب، تاسو یادونه وکړه د خوانځیو لپاره د زده کړو ځینې نور اړین او مهم توکي او وسایل شته چې د خوانیز بهیر په کمی او کیفی بهیر تحصیل لري. مثلا د خوانځیو ودانۍ، تاسو یادونه وکړه درسي کتابونه، مجرب او مسلکي ښوونکي، ځینې کمواسه شاګردانو لپاره اسانتیاوي، دا شان شته.
کمبود دي مسلکي ښوونکو شته، درسي مواد کمبود لري، زم ډیر کمبود لرو. په زمن کې قرطاسیا د شاګردانو کم ده، تختې او هغه درسي مواد چې پلان درسي ته تړلې دي هغه کمبود شته. بل بل خصوص چې موږ وضعیت اړتیا وته لرو، د تعمیر نشتون د درسي وته کو نه لرو، بل خصوص ان خوره کې نه لرو، سپینې پالې ابتدایه کې چې هغه تعمیر پوتې ده، او داسې نورو مکاتبو کې چې هغه دلال کله نسوان نو کابل کله، دغه مکاتب تعمیرونه نه لري. ډېر دی ونو لوندې په ډېر تکلیف سره تدریس کوو، او کله کله بارون شي د موږ درسي ساتونه ځای شي له خپل سره، نو شاګردان استاد مجبور شي رسخت کو، ځکه چې بغه وته لرونه نو توجه غوړو. خدای الله د خیر وکړي چې داسې موږ سره توجه وکړي. دا خلک
د حجری خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو د سید فضل الله هاشمی خبري واوریدي. اوس راځو د ترزی پسمه کې سپورتي فعالیتونه ده. په اوس وخت کې د خوست په مرکز ولسوالیو او حتی د ترزی په شان اطرافي او لر پرتو سیمو کې ډېر ځوانانو رزمي او غیر رزمي ورزشونو ته مخه کړې ده، او خو ځوان استعدادونه پکې غوړي دي. موږ د حجری په دې برخه کې له یو ورزشکار فعال رفیق الله هم کار سره خبرې کوو. دی به وایي چې د دې سیمې ځوانان هم سپورت کوي او که څنګه.
په لومړي قدم کې علاوه خل سیم تاسو نه زیاته مننه کوم چې تریزی ولسوالی ته مو تشریف راوړو. تریزی ولسوالی چې د ژورنالیستانو هندشن د خلکو لپاره ولیدلې ده او تاسو راغله د ځوانانو غږ ته انعکاس ورکوي، ډیره مننه کوم. خوشاله اوسه چې تریزی ولسوالی ته راغله او د ځوانانو غږ ته انعکاس ورکوي. بالکل، په تریزی کې عموما چې کوم لوبي مروج لوبي تر سره کیږي هغه کرکټ ده چې هغه ډیر مینوال لري. او عموما کې تریزی کې کرکټ لوبه یو پرمختللې لوبه ده. هم قدم کې والیبال ده او فوټبال ده چې دا درې وړه لوبي اوس مخال کې جریان لري.
د تریزی ځوانان خصوصا ځوان ورزشکاران په کوم لوبو کې خزه لیدل دي او آیا په دې ځای کې ټورنمنټونه هم جوړیږي؟
بالکل، چې تریزی ولسوالۍ کې چې کوم ځوانان چې په کوم لوبو کې خزه لیدل دي هغه کرکټ ده، چې په کرکټ کې زیاته تجربه هم لري، په کرکټ کې ځلیدلې هم دي.
دلته مخکې لوی لوبي شوي دي، خلک نندره چانس ده، خلک علاقمندي لري لوبو کتلو ته.
بالکل، تقریبا څلور پنځه میاشتې مخکې دلته یو ټورنمنټ جوړ شو چې دلته به بخي زیات شمیر په سلونو نندره چان راتلل او دلته به لوبي نندره کوله. اگر هغه خلک مشران چې د دې لوبو ته به راتلل هغې غوښتنه هم ده اوس دا وه چې تاسو باید ټورنمنټونه په لار واچوئ، ځکه چې اکثره خلک بیکاره دي، کاروبار هم نه لري.
ورزشکارانو ورزش سره په ژوند کې کوم بدلون راغلی؟
بالکل، ډیر مثبت بدلون په دې کې راغلی دی. هغه ځوانان چې به ورزش نه ترسره کوي یا به نورو ځایونو کې خدای ماکه په نشایي توکو اخته کېدل، لوی بدلون یې دا ده چې ما یې بیلګې هم په ژوندۍ بڼه لیدل دي. هغه روغ دي کسان چې په نشو باندې روغ دي او بالاخره چې ورزش به یې شروع کړو، اوس الحمدلله هغه له نشایي توکو څخه وخت دي او بالکل اوس خاصي خط لري او ورزش ترسره کوي.
د دوی منځ کې ملګرتوب، صمیمیت، ګرانښت دام ډیر شوی؟
بالکل، د کرکټ او والیبال د ورزش چې کوم ده د ځوانان سره یو کوي، د یو ټولنیز لوبه ده. بالکل، چې د ډیرو لرو لرو سیمو خلک هم د ورزش له برکت سره پیژني. ډیر ځوانان دي چې سره یو کړي دي او ډیر ځوانان دي چې یو بل سره پیژنګلی لري، هم دغه د ورزش برکت دی.
همکار سه ورزشکاران هم د ټولنې د نور اقشار پوشان، د مشرانو، د مسؤلینو او د ځوانانو د فعالانو مواظبت ته، د هغوی هڅونې ته، د هغوی تشویق ته اړتیا لري. دا مشران دوی هڅوي، تشویقوي دې کارو ته؟
بالکل، زمونږ د ولسوالۍ چې کوم مشران دي، بالکل زه ترې مندوی هم، زه مننه ترې کوم چې زمونږ ورزشکاران او زمونږ د ورزش د برخې خلک یې تشویق کړي دي، په هره برخه کې تشویق کړي دي. اگر که زمونږ د ولسوالۍ نه دي باندې څومره سیالۍ دي، مالي ملاتړ یې زمونږ پنګوالو کړی دی.
رسنیو څنګه ستاسو د ورزشی فعالیتونو ته انعکاس ورکړی؟
بالکل، رسنیو کې یوازې زمونږ مشال رادیو چې کوم هغه زمونږ د سیمې زمونږ ولسوالۍ ته بالکل انعکاس هم ورکړی دی. راغلي هم دي، زمونږ غوښتنه عمل دل کبې مونږ نه دي ورته ویلي، دوی هم بیا هم راغلي دي. نه دي د همکارانو خصوصا الوخي سیب تاسو نه هم زیاته مننه کوو چې د ورزشکارانو هغه ستونزې، هغه مشکلاتونه تاسو ولاتې درې تم رسولي دي. زمونږ د ځوانانو ورزشکارانو غږ ما اوریدلی دی.
همکار صاحب، د تریزیو د سیمې ورزشکاران د خوست مرکز، ولسوالیو او نورو ولایتونو ته هم د لوبو مقابلو لپاره تللي دي؟
بالکل، دا چې د تریزیو ورزشکاران اوس هم مخکې هم تللي دي، غټې لوبې ګټلي دي. دوی له ولسوالۍ د باندې ځي نورو سیمو ته ځي. هم پیل خل چې د خوست مرکز زرغون جام سیالیو کې هم زموږ لوبډله ښه وځلې ده. د خوست په بېلابېلو سیمو کې زموږ ورزشکاران ځي، هلته لوبې ترسره کوي او خې خې لوبې کوي. هر ځای ته چې تللي دي کمې ناکامۍ راوړي، زیاتې بریاوې راوړي.
پرته له دې نه چې دلته کرکټ کسان کوي، داسې کسان شته چې په انفرادي شکل باندې د خوست په کچه ډېر مطرح وي او د خوست نه په نورو ولسوالیو کې په نورو ټیمونو کې اخیستل کیږي او هلته لوبېږي؟
بالکل، د والیبال لوبډله چې کومه ده، یا د والیبال ورزشکاران چې دي، تاسو بهتره معلومه ده، په رسنیو باندې هغه تصویرونه ښکارېدل. زمونږ په سیمه کې یو ښه استعدادونه دي چې باید چې تشویق شي، هغه که د رسنیو له لارې وي، هغه د هغه د بډایو سرمردای خلکو له لورې وي، دا باید تشویق شي تر څو دغه زمونږ د قوم دپاره، بلکې عموما د ټول خوست دپاره یو ښه سرمایه ده.
د حجرې خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو د تریزیو د سیمې د قومي مخورو او ځوانو فعالانو خبرې واورېدي. موږ د یاد سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې د خوست د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي سره شریکې کړې. نوموړي وویل چې د نړیوالې ټولنې د بنسټونو په مالي ملاتړ د تریزیو علي شیر ولسوالۍ په ګډون د ټولو سرحدي سیمو د اوسېدونکو اړتیاو ته په کتو د پروژو پلي کېدنې په پام کې نیول شوي چې په څو پړاوونو کې به ترسره شي.
ډیره مننه د تاسو ته څنګه شي مرکه ته راغلی په 1304 کال په لومړیو کې چې په خوست ولایت کې کومې پروژې شروع شي وي او ندر شکوټ ولسوالۍ په علیشیر ولسوالۍ په سپیره ولسوالۍ کې چې د سمندو مخ کې ګټه اخیستنې د وسپرل شوې پاکې علیشیر ولسوالۍ افتتاح مخته شي وه نو په دا نو ویا پروژو کې داسې وخت چې څه کم 15,000 کاریګرو ته او د کار زمينه برابر شي وه همدا چند کلو بیا رواني پرختیا ریاست دی ولایت دی قبایلو چارو ریاست دی سرحداتو په ولسوالۍ کې لله الحمد سپیر ولسوالۍ نوانسه تر میدان پوری دویش پروژې په دا کې خاص د موږ د دورې ستو دي چې اوس په حال په ساحه کې عملی کار روان ده دا چې سرحدي ولسوالۍ د کومو پروژو سرویس کېدله همدا کې او یو په علیشیر ولسوالۍ کې د ذکرخیلو سیمه یو پل الته منظور شوه ده چې ته بودیجې نیولې شوې ده او سروي ډیزاین هم شوه ده
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو د خوست ولایت د ترزیو د سیمې د اوسیدونکو د ژوند حالاتو د هغوی د ستونزو او غوښتنو په اړه زموږ د دې اونۍ د حجرې خپرونه تر همدې ځایه وه ستاسو له ملتیا او غوږ نیونې نړۍ مننه کوو او د مشال راډیو د پات خبرونو د اوریدو بلنه درکوو خ او ګل ګل وختونه ولرئ خې چارې
مشال رادیو د نومبر ل لسمینیټي یو واره بیا سلام پښتونخوا او خبري سندرې خبرونه په ژوندې بڼه درته وړاندې کوي سلام پښتونخوا هر ورځ د ماسپخین ل دوه تر دریو او خبري سندرې خبرونه ل دریو تر سلور بجو په ژوندې بڼه ووري او ګډون هم پکې وکړي زموږ خبرونه په موبایل اپ اوریدل شي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی اوس وخت شوې دی دا اونیس پروگرام سروې نن مو په خبرونه کې د پښتني دستاویزي فلمونو جوړونکې سارا جهان خان سره خبرې کړې دي راځي چې خبرونه واورو
السلام علیکم مليحه امیر زاده یم د پښتنو خزو د ناستراوړو په اړه اونیس خبرونه سروې کې مو هر کله کوم
په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه درو
بل بچی د دې تعلیم نمبر محروم کوي
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاس تراوړو په اړه خبرې کوو
سیاست سره بالکل لگاونو
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه مې ومنه مليحه میرزاده مو په سرویونی سخ پرونه کې مهر کلی کوم امید کوم چې تاسو ټول بخیئ نن سره په خبرونه کې سارا جهان خان میلمنه ده سارا د برتانیې له اوکسفورد په هنتون روستا د زده کړې تر لاسه کولو پس په پاکستان کې د اقلیمی بدلون په تیر په دیر ملتان او چکوال کې پرخزو جینکو د ماحولیاتي بدلون د تړلو اثراتو په اړه ایوارډ یافته دستاویزي فلم نا جوړ کړی دی د سارا فلمونه د ملګرو ملتونو او ایشیای ترقیاتی بانک ته ججانو د روزنې لپاره هم استعمال شوې دي سارا په دروستو کې د یو نړیوال پروګرام لپاره نومول شوې ده چې پکې لنړې سیړونکو هنرمندان او پوهان راټولېږي سارا په هغه ډله کې د یو کم عمر پښتني او پاکستان استازی توپ کوي سارا جهان خان د یو فلم جوړولو لپاره لګیټس فاونډیشن یو ګرانټ یې مرسته ترلاسه کړې ده هغه فلم په کینیډا کې د فلمونو په یو فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې شو هغه فلم د پاکستان د هونز سیمې د دریو خزو کې صدا چې هنرمند دي پاو کې یو ترکانی کوي او دوی اشپزه یا پخلی کوي سارا په ملګرو ملتونو د پاکستان د بشري حقوقو وزارت کې همکار کړی دی نن په خبرونه کې د سارا جهان خان هلو سلو او ژوند تکتنه کوي تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږیږئ نن موږ سره میلمنه ده سارا جهان خان هغه سره مرابطه شوې ده ورته ستړي مشي وايي السلام علیکم سارا
السلام علیکم مليحه
ډیره مننه سارا تاسو څنګه یې خې جوړ تکړه په خیر
ٹھیک ٹھاک زما ډیر زړه خوشاله شي د ویډیو شو باندې شرکت کول نه همیشه
بالکل بالکل مونږ هم خوشحالي ګو سارا جهان خان سوکتا او دومره کم عمر کې تاسو دومره کارونه څنګه کوي په دې باندې ورنا چو ساسو ډاکومنټریز په غي باندې ورنا چو بیا ساسو سر ریزیدنسیز دي یا نور سر پروګرامونه دي چې تاسو به پکې شرکت کوي نو په ټولو ورنا چو نو اول به تاسو کوم سارا ساسو لیک شانتي بنیادی معلومات په واخلو سارا جهان خان د خیبر پختونخوا د کمې سیمه سره تعلق ساتي.
تھینک یو ملیحا. ملیحا ز خو کور کی ہوں ز اسلام آباد کی اسے گم خو کور کے ز خپل مور سره زیاد پختو ہم دل چې زما فیملی ہری پور نه دا سری کوٹ نه یا کله د ہری پور کے نو زما فیملی آلتا نه دا او دل چې زما پلار گورنمنٹ سروس کے ہو نو زما ډیر دا خوش قسمتی وا چې هنګو کې پارا چنار اور ایکسی ایجنسی او سپارت کې مې ډیر ټایم سپند کړی دی. نو
ډیر ښه خبره ده. نو مطلب چې ماشاءالله ساسو والد صاحب چې واغه سرکاري افسر او بیا ستاسو والده صاحبه غواړم چې دا غوی لک شانته تعارف خبرونه کې لک ذکر شي. نو هغوی هم د ښځو حقونو لپاره د انساني حقونو لپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي او اوس یې هم کوي. نو غواړې چې دا غوی نوم یاد کړي لک شانته؟
جی جی. زماجی مور سمر من الله هم یا فلم میکر دا ڈاکیومنٹری فلم میکر دا او دے خزو اغا حقوق لائی ڈیر زیاد کار کر رہا دا.
نو آیا دغه وجہ دا چه تاسو اغوینا انسپائر شوے او تاسو متاثر شوے او اغوی تاسو ترو زن در کرا او تاسو وی چه زبم دغه شانتے ڈاکیومنٹریز او دستاویزی فلمونا جوړ کړم؟
بالکل جی. زما خو مطلب وری کی والے نا خپل کور کے ډیر بہادر او همت والا خزه مې کتلې دي زما نیا زما مور. نو داسې مثال نه خو انسان متاثر کیږي ډېر زیات.
خوش قسمت ازان گڑے سارا لکا ڈیر جی نہ کہہ دی پختنی دی خو اگوی تا نہ دا زدکڑے موقع ملاوی گی. تاسو خو ماشاء اللہ ڈیر خو پوہنتون کے آکسفرڈ پوہنتون دے یو نموڑے یو نامتو پوہنتون دے التے دت للو تاسو تا موقع ملاو شا ڈیر دا سے پختنی جی نہ کہہ دی ای سکول تم نشید للے او اگی تا دا موقع نہیں. نو خوش قسمت ازان گڑے چے تاسو دا سے کورنے کس طرح شوے او تاسو دا ٹھولے موقع ملاو شوے.
بالکل ملی ہاں. مطلب زماں خو مور پلار مرستے ہوئے ہر حوالے باندھے خو یا عام جینا لہم سہولت ورکول پکار دی ڈیر زیونوں کے جنکائے تکڑا بھی خو دیغی مور پلار نہ منی خو جنائے دا خپل صلاحیت قابلیت سرا ہر یا کامیابی ترلا سکول شی خبرہ دے موقع بھی او حکومت اغه هم یو ذمہ داری خو وی چې د قابل جنکو لا موقع او وسایل راکی اوس خو مختلف شعبو کې جنکای شامل دي بین الاقوامی سطح باندې خو لا کوم سمره چې کېدل پکار دي اغه لا لګی دي خو ما مطلب وری کې والے نه خپل مور او نیا کتلی دی نو غینا ہم سے متاثر شو ہے ہم او ما خو یا دا سے کور کے سترگے غڑولی دی چرتا چے مور پلار زوی او لور کے فرق نہ کئی او چکو ما موقع زما رولا ور کئی دے اغے برابر مالا مور کئی او زما دائی خوش قسمتی وا چی زما مور پلار مطلب کم چی رولا موقع راکی مالا ہم راکی اب بیا یونیورسٹی کے بین الاقوامی اعلیٰ تعلیم موقع چرا تا ملاؤ شوا نو بیا مختلف ملکنو جنا جنا کو سرا ملاؤ شوم خلق سرا ملاؤ شوم دے اغیو بیا میں خاص کلتور سرا مخالف شوم دا زما ډیر خوش قسمتی وا چې کومرا زینو کې زم پاتې شوم پاکستان کې هم یو کے کې هم او تعلیم ادا سے اداروں کے حاصل کو
ډیر ښه. نو تاسو چې بیا لاړې برتانیې ته غټ فرق مولی دو او لکه انسان چې شروع کې لاړ شي هغه کلچر شاک ورته وی کنه نو څه داسې غټ بدلونو چې تاسو ولی دو او بیا هغوی چې تاسو ولیدلې چې یو پښتنه راغلې ده نو هغه تاثر چې عام طور باندې په نړۍ کې د پښتنو په اړه هغه راتو هغوی څه فکر کوو بیا تاسو ته چې یو کتل نو حیران شو کنه.
بالکل مانا میا کلچر شاپ ہو اغیرام یا کلچر شاپ ہو دیتے چھے اغیر چھے میڈیا کے سا تاثر دے میڈیا کی جسے ریپریزنٹیشن ہی دے زمونگ معاشرے اغا دیر فرق دے نو ډیر ښه زما خدای شاکی چې زه هر ځای ته ځم، نوې سماشرې ته ځم، ملک ته ځم، نو زه غارم چې دغه ځای دغه جنکو کلتور رسم رواج هر څه وګورم، هغه نه زوم ډیر انسپایر کیږم. خو هم ډیر خوشاله وم چې مطلب پاکستان کې پښتونخوا کې تمرا مطلب همت والا جنکای هم دی.
او سارا ستاس نه به تاسو کوله ک پښتونخوا کې همت والا جنکه دي تاسو وي، تاسو غنې چې تاسو په شانته نورې پښتنې جنکه هم راتلی شي فلمونه جوړول شي او کوسنګ.
بالکل، مطلب بلیا شکر دې چې اوس د دور کې پښتونخوا کې هم جنکو تعلیم حواله سره بیداری راغله دا. خو بیا هم هغه عمرانیش تاسو را چې کېدل پکار دي. مثال په طور کې یاو کله وی یا خار کې سمرا ځوانان هلکانو کې چې کلستلی په خوار یا اسلام آباد ته سبق لا په جنکو کې گرانی سره یو بدلی امور پلار چې څنګه موقع خپل زوی لا راغی دا سه هلول لا راکول پکار دي. خو زمون پښتونخوا کې هم دا هم بیا وی چې که سبق ووایې نو بیا به تش ډاکټر جوړې خو زموږ هر شعبې کې اوس جنکای شته د پښتونخوا هم زیات مایندګي کېدل پکار دي. او د مور پلار هم دی کې اهم کردار، خو بیا د فیملی هغه اهم کردار چې خپل زامنو سره سره لورو له اجازت راکړي چې بهر تعلیمی ادارو کې تعلیم هغه موقع حاصل کی. او څنګه جنګای دی اوس څوک چې بین الاقوامی سطح باندې نوم روشن کوي د پښتونخوا، خو د هر څه بیا مور پلار مرسته بغیر نشي کېدی. او دا مطلب سره سره ماته لګي زموږ صوبایي حکومت ته هم پکار دی چې دې طرف پاملرنه وکړي، خصوصي مرسته وکړي، دې سره به هم د جنکو هغه لارې جوړ شي. او چې مور پلار هم به ګوري جنای داسې بین الاقوامي سطح باندې کامیابي ترلاسه کړې ده، هغې اوس زړه کې هم خواهش پیدا خوشی
خدای دې کی چې پیدا شي او ستاسو نه انسپایر شي، بلکې ستاسو په فیملی کې کورنۍ کې داسې خلک شته چې تاسو نه ډېر اوس انسپایر دي غواړي او تاسو سره رابطه کړي چې ساره مونږ هم کوو.
بالکل، مطلب زوم دا اسلام آباد کې او دا هری پور پېښور کې ډېر جنکای منتور کوم او مینٹور کولو کې دا هی وی چرنیا هم ګوري چې دا کار کې دې سیدا کامیابی موږ تل څه کولې شو. نو زه خوشاله کېږم چې هغه پوه شي دا دومره ګران کار نه ده.
صحیح، غټ غټ چیلنجز څه دي تاسو څه ګڼئ؟ لکه زیات غټ چیلنجز تاسو ته څه چیلنجز وو په دې لار کې؟
مطلب د فلمینګ هغه پروسس کې خو چیلنجز وی دي زیات، څنګه چې دا قطبی علاقوں کے سفر کال کالا کالا موسمی مشکلات اگر سامنا کالی فلمنگ اگر پورا پروسیس کے زیادہ زیادہ چی فلمنگ کام دا کے پی کے یا دیر چترال چتم چیز فلمنگ کام اگر علاقے مطلب لرے لرے پرتے بھی نو ہاتھ رسدل کالا کالا ڈیر گرانی سفر خطرناکی نو دا موږ فلمینګ او هنزا کې او گلگت کې کالا کالا د سفر او د اکسس او بل ډیر مسله وا رسیدل بل ډیر کانو نو دا سه خو چیلنجز وی او بیا مطلب کلیوال علاقو کې ګران وی خلق پویال چې دا کوم بنیادی مقصد د پارا فلم استعمالیږي. نو جنکای دی خزی دی نو تسلیم را کول وی چې دا کار معاشره کې خزو با اختیار کولو مثبت مشن ده.
بالکل دا تپوس ما کول غوختل چې څنګه تاسو لکه کلیوالو سیمو ته ځای تاسو داسې علاقو ته ځای دور دراز چې لرې پرتې سیمې دي او بیا تاسو د هغې ځای ښځې د هغوی ژوند د هغوی کار او ستونزې هغه هایلایټ کوئ پای رڼا چوئ نو بیا هغه ښځې شاملول په داسې دستاویزي فلمونو کې هغوی تاسو څنګه کانې کوئ ځکه هغوی خو یو روایتي معاشره ده او هر څوک خو ښه نه ګڼي چې راشي کیمرې مخې ته او خپل هغه لکه راشي ما خو ښیي نو تاسو څنګه هغوی کانې کړل؟
بالکل مطلب ملی هغه خو یو چیلنج وی دل چې کے پی کے خاص طور باندې کلا کلا کجینکای بیا کې نه غاری چې دی اب یو مخ یا خبره کیمرے کے کلا کیپچر شي نو دای خبره دا چې ما ته دای تسلی را کول وی چې ستاسو ډېر مثبت مشن ده او دینا به نور جینکا انسپایر کیږي او یاد وا هفته خو زه دیو سره کښېنم باسم دوی مسئلے پوهېږم خبره کوم ور سره او د دې غټ فائدہ دا هم وي چې زه غواړم دیا دې یریږي نه کیمرې مخکې او دې زړه خبره کولی شي
بالکل ډېر
چې پوهېږي دا کوم مقصد لپاره زه استعمالوم
مطلب ستاسو مقصد غټ دی تاسو لپاره ټول تیاروي ډېر ښه
مشال رادیو د نومبر لسمې نیټې یو وار بیا سلام پښتونخوا او خبرې سندرې خپرونې په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوي. سلام پښتونخوا هر ورځ د ماسپخین له دوه تر دریو او خبرې سندرې خپرونه له دریو تر څلورو بجو په ژوندۍ بڼه واوري او ګډون هم پکې وکړي. زموږ خپرونې په موبایل اپ اوریدل شي.
سارہ جہان خان تاسو سره خبرې کوو د مشال ریډیو د ریډیو اوریدونکو سارہ جہان خان نن موږ سره ملمنه دای سره خبرې جاری ساتو. دوی ایوارډ یافتہ دستاویزی فلمونه جوړ کړي دي نور هم د دوی په ژوند کې ډیر سره روان دي. په فیسبوک باندې تاسو د خبرونه ګوره او پای کې موږ ته ځینو ملګرو سلامونه پرې خې دي. غواړم یو څو نمونه ولولم. که تاسو د سارہ نس پښتنه کول غواړئ هغه تاسو په کامنټ باکس کې موږ ته لیکلی شئ او تاسو خبرونه ته زنګ وهلی شي. ټلیفوني شمیرې مونږ تاسو ته په دې پوسټ کې لیکلې دي او مونږ تاسو ته اعلان هم کړې. نقیب الله تڼۍ دې غوي سلام کوي, فرید دانش سلام کوي او نادیا افغان د کراچۍ نه سلام وعلیکم السلام او صادق الله چکزئی دې, صادق خان دې او عالم وزیر سلام کړی دې وعلیکم السلام او انور خان سعادت غوي هم سلامونه کړي دي. که تاسو څه پوښتنه کول غواړئ نو به شک تاسو کمنټ باکس کې مونږ ته لیکلی شئ د مشال ریډیو په دې پوسټ باندې او یا تاسو خبرونې ته زنګ وهلی شئ. سارہ جہان خان تاسو سره خبرې کوو. ماشاءالله تاسو لاسته راوړنې ډېرې دي او تاسو دستاویزی فلمونه جوړ کړي دي نو تر اوسه مو څو دستاویزی فلمونه جوړ کړي دي او هونزا باره کې تاسو داسې یو فلم جوړ کړی دغه شانتی د دیر ملتان او چکوال نو دغه باندې کو لږه رڼا واچوئ داسې فلمونو. اول به د هونزا ته پوسو کو تاسو نه داسې فلم دی په دې کې تاسو څه کې سره غونډه کړې ده؟
تھینک یو ملیحا. او دا زمان نو ایچ پروجیکٹ دے گلگت او ہنزا جینکو باندے دے او پہ دے حوالے ہم اہم دے چے دی جینکو خپل تعلیم سرا سرا کاروبار چے شروع کالو درس پر کرے دے یا جینائے فلم کے سموسے جو رے یا وہ کارپینٹر دا ہنزا کے او یا وہ ہنزا کے سکیٹ دا نو دیا مختلف کارونه کوي مختلف شعبو کې دي او زموږ معاشره کې داسې قسم همت والا زنانه د مهنت او بہادری علامت دي. اما خاص توجه دې باندې هم کړی دی چې کم عمر کې واده چې وشي دا هی جنکای مهنت سره بیا هم خپل خپې باندې اولاد شي او روزګاری شروع کی.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو سره خبرونه ګوره او اور الیکشن ته تکنیکی ستونزې د تر سوچ مونږه واپس ته ملمنی سارہ جہان خان سره رابطه کوونو. یو سو پیغامونه نور راغلی دی په فیسبوک هغه به اول ولما او مونږ ته اکرام خان سلامونه ملیحه باجی وعلیکم السلام څنګه یې سنم افغان ام دلوی افغانستان نه ډیره مننه کلیوال سلامونه کړی دي د پټان پنوم یو آی ډی دا غیم سلام کړی دي نیک بادشاہ ارمانی د وزیرن نیک بادشاہ خان د وزیرستان نه فکر کوم تاسو د لیکل غو د مشال ریډیو اوریدونکو ته به وایو چې دوی په کولی شي په خبرونه کې مونږ سره ګډون وکړي تاسو په دې کامنت باکس کې مونږ ته پیغام پرې خو دې شه د سارا جهان خان چې او د ستاویزی فلمونو جوړون کې دا غي سره خبرې کولی شي کس پښتنه کول غواړي نیخ باندې غوولی شي د مشال ریډیو ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو تاسو کولی شي ځان سره یو لیکي کوم مخ کې د پاتې شوی ادي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 دوا صفر و دوا سلور یو سلور و و یو نه دا ټول د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دي. تاسو کولی شئ په دې باندې مونږ ته زنګ ووهئ. ښه حنیف خان هم سلام کوي. وعلیکم السلام. او مونږ کوشش کوو چې د سارا جهان خان سره واپس زمونږ رابطه وشي. څه تکنیکی ستونزه ده، داغوی فون لاین کې څه مسله وه نو داغه ډراپ شوی دی. سارا جهان خان سره به په دې خبرې کوو. دوی وی په هونزا او گلگت باندې دوی یو داسې دستاویزی فلم جوړ کړی دی چې د ښځو کیسې راغستې دي. هغه ښځې چې محنت کوي، خپل د کورنۍ کفالت کوي، پالنه کوي. بیا هغه فلم چې دی وود سپایس اینڈ ډونومیګي. او بیا همدغه فلم چې دی د ګیټس فاونډیشن دوی ته یو ګرانټ یا مرسته ترلاسه شوې وه. او دوی بیا کینیډا کې دغه فلم چې دی هغه نندارې ته وړاندې کړی دی. نو سارا نه به تپوس کوو چې د خلکو سره د عملو چې کله دوی د هونزا د گلگت دغه ښځې ولیدلې چې دوی څنګه یوه ترکاڼي کوي او دوه پکې اشپزې دي، څنګه دوی روزي روټي چې دی هغه معاش ځان ته پاره ګټي، پیسې ګټي، او یوازې پیسې ګټل نه، د کورنۍ کفالت څنګه کوي، او څنګه دوی ځواکمنی احساسوي. هغه ښځې چې په داسې علاقه کې دي، په یو لرې پرته سیمه کې دي، نو څنګه کولی شي د هغې سیمې ښځې او مېرمنې چې هغوی دامره ترکیو کې په دې کې هغه ما چې ذکر وکړو، یوه پکې ترکاڼي کوي چې یوه ښځه څنګه لګیا ده. ترکاڼي عموماً په پښتني ټولنه کې کو ګورو، نو موږ ګورو چې سړی ترکاڼي کوي. نو دا سارا نه به تپوس کو چې یوه ښځه څنګه ترکاڼه جوړه شوه. او بیا دغه شانتې اشپزي چې ده، ډېرو ښځو په پښتونخوا کې موږ خبرې کوو، نو هغوی ځان له داسې کار روزګار جوړ کړی دی چې د کور نه دوی داسې شیان خرڅوي. نو آیا دا هماغه ښځې دي چې د کور نه شیان خرڅوي، که نه دوی داسې ریسټورانټ لري؟ دا به هم تپوس کو د سارا جهان خان نه د مشال ریډیو اوریدونکو. ښه فکر کوو چې د دوی سره زمونږ رابطه شوې ده، خو لږ شانتې تکنیکی ستونزه ده. نو ستاسو نه ډېره بخښنه غواړو او ستاسو د انتظار نه هم ډېره ډېره مننه. د سارا جهان خان سره زمونږ ډېرې خبرې پاتې دي، غواړو چې پای ټولو باندې رڼا واچي. نور علي شاه دی، وعلیکم السلام. تاسو سلام کړی دی. او کلیوال په نوم یو اوریدونکي دی، هغوی لیکلی دی چې د انسان څخه باید انسانیت په میراث کې پاتې شي. نو ډیره مننه، خسته پیغام دی ستاسو. او د ډی آی خان ایم الیاس خان، د سارا جهان خان سره زمونږ واپس رابطه شوې ده. جی سارا، تاسو ته ښه راغلاست وایو، یو ځل بیا هرکلی او بخیر. ستاسو سره خبرې خو په منځ کې اونشوې، غواړو وخت اوس کم دی، غواړو چې ستاسو هغه دستاویزي فلمونو باندې خبرې وکړو. نو د هونزا او د گلگت خو کې تاسو کیسه وکړه چې داسې ښځې دي چې تاسو غوښتل دا غوی کار او دا غوی هر څه تاسو هایلایټ کړئ. نور کم داسې دغه فلم د پاره ستاسو گیټس فاونډیشن نه مرسته ترلاسه کړې وه؟
بل دا نو دا هی فلم سلیکټ شو او گیټس فاونډیشن هغه اوارډ لا. او څنګه چې ما وین، مطلب زموږ معاشره کې داسې قسم ډېر همت والا بهادر دور زنانا دی جی لگائے دی دیا دی محنت بہادری اغا علامت دی او مادیو باندې خاص فوکس کول غوښتو او توجه مې
ډېر 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 ساره تاسو نه تاسو کې استاد یو ریزیدنسي دا په اټلی کې تاسو یو پروګرام لاندې آی کې به شرکت کوئ مې په دې کې د نړۍ نه دیار لس فکر کوم خلک راضي داس دی او دا څنګه موقع تاسو ته ملاو شو تاسو فکر کوم تر ټولو کم عمر جنې پکې او پښتنه هم یې
بالکل مطلب عملیه معنا خود ډېر فخر خبره وا دلے چھے راکفیلر فاؤنڈیشن ریزیڈنسی کی میں شرکتوں کو اب پورا دنیا کے کم عمر جینا ہے وہاں نو ماخ پل ریسرچ پروجیکٹ یا سبمٹ کرے ہو دا دیا پورا میاشت پروگرام ہو اٹلی کے نو مادے پاکستان اگر نمائندگی شرکت کو آو زدے دنیا کے ماتے لگی ٹولو کے کم عمر ریزیڈنٹ وہاں دے کار آوگیا بے صلاحیت خلقو لا شرکت ور کئی امالا ملک لا دے پارا اعزاز ہو
ڈیر مبارک کی در توائیو ڈیر مبارک شا
تھینک یو ملیہ آو مطلب زوم بدا میسج ہر موقع باندے خپل خصوصاً پختنو جی نکولا پیغام دائی را کوم چے محنت خپل سفر جاری ساتے
ماشاء اللہ پدے باندھے خبر کو خلک شانتے غوانم تاسو دا راکفیلر فاؤنڈیشن چکلا تاسو دا شرکت کو دا یو میاشتے پروگرام ہو حقی میں مهم مقصد سو پدے پروگرام کی سو تاسو سز دکڑل دس پبارک یو
نو ملیا ما کلائمیٹ چینج مطلب موسمی بدلون یا ډیر غټه مسله ده او زه غارم چې خلکو کې پختونخوا کې هم آگاهی باید پیدا شي چې دا دیسا پورا دنیا کې مونږ ورو چې حرارت زیات شوې ده او زموږ ملک کې عام خلکو ته موسمی بدلون حوالے صحیح پوهه نه ده او کله پورې چې پوهه نه وي نو بنیادی نو تاسو مسله په قابو کیږي څنګه موسمی بدلون نه زموږ ملک کې زیات تر لرې پرتے علاقې متاثر کیږي زنانا د سکلو اوبه لرې لرې نه راوړي یا خو د داوم د زنانا ہی ذمہ واری وی نو یا طرف ته د کور کارونا او ذمہ واری بل خوا کوم علاقو کې د سکلو اوبه نه زنانا په سر لره لره نه اوبه راوري لدې وجه د دیو تکلیف کې هم زیات اضافه وی نو زما د ریزیډنسی پروجیکټ دغه ګوري چې زموږ ملک زپل شوی خوده خو زیات نقصان چې ده هغه لرې پرتی سیمو زنانې ته ده او حکومت کسه قسم د دې باره کې قانون سازی کوي نو د لرې پرتی سیمو زنانو مشکلات هم د نظر کې ساتي
مطلب تاسو یو قسمه یو پیغام ورکو چې د سیلابونو نه د غشانتي اقلیمی بدلون سره تړلي اثرات چې د داینه خزي څنګه متاثر کیږي او حکومت بیا څه ذمہ واری جوړیږي بلکې یوازې حکومت نه نن سبا خو ټولې ګډې هلې ځلې دي د نړۍ په کچه هیوادونه راټولېږي دي کانفرنسونه کوي او کنونشنې کوي او د اقلیمي بدلون په حق له ماحولیات د ساتنې لپاره نو د چاپیریال ساتنې لپاره نو ډېر فخر مونگا تاسو باندے سارا چھ تاسو دا پاکستان استازی توبو کو تاسو دا پختنو میرمنو خستون سے چھ دی اغا پا ڈاگا کھڑے ساسو پیغام و مرسیدو تاسو جی نکو تاویل غاڑے چھ محنت جاری ساتی آخر اکی بتا پوسو کم دا راتلون کی لپارا ساسو سا پلانو نا دی
ملی آزاما زمونگا پختنے زنانا دیر مشکلات وی جواند کے مختلف قسم آقا آزغارم زخبل صلاحیتونو د دې خطې زنانو خصوصا د پښتنو خويندو بیداری د لپاره قدم په قدم د دې راستي نمائندګي کوم او زخپل یو مشر سردار یوسفزی یا شیر په دې موقع ویل غارم
ضرور
چې همت چې بینل منزل طرف تا ګام پورته کا همت چې بینل منزل طرف تا گام پور تکا آخر سباشی شپک ہر سمرا اگدا راشی
ډیر خسته ډیر مننه سارا جهان خان تاسو سره خبرو ډیر خوندو کو الله دې تاسو ډیره کامیابی درکې کور موادان
ټانک یو مليحه زمازروم ډیر خوشاله شو.
ډیر مننه د مشال ریډیو اوریدونکو او د نن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د سارا جهان خان سره خبرې کولې چې یو پښتانه ده او دستاویزی فلمونه جوړي. دی په دې باندې اوارډونه ګټلې دي، نامونه جایزې ګټلې دي او دغه شانتي په نړیوالو پروګرامونو کې دوی شرکت کړې دي او د پښتنو پیغلو دوی استازیتوب کړې دي. مننه د ستاسونه عالم وزیر دوی لیکلې دي پیغلې د ژوند دی ډیر درناوی. ډیره مننه عبدالودود پښتون هم سلام کړې دي. نو وعلیکم السلام. په دې سره دا خبرونه سرته رسیږي. د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.